کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیک چارو کې امانه مرزای را سره دی. د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه نن په کابل کې یو بحث روان دی چې د مالی وزارت لخوا جوړ سوی دی. د چې دغه پانګونې به په کومو برخو کې وسی او څه جزئیات لري په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه واورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 اویا وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېدله چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 اویا وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د والي وایي د وسلوالو طالبانو د ازم خالد 21 په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښته چې په شینډن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. جلاني فرهاد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
عملیات عزم خالد 21 سبب کشته و زخمی شدن به ستم 100 تن از طالبان مسلح شده.
دغه پوځي عملیات لږ تر لږه د سلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب شوي. دوه هموی ټانک، دوه ارادي رنجر او څلور نور سره چ ډول موټرونه په کمانډوي او هوایي عملیاتو کې له منځه تللي دي. د هرات ولی ویان وایي دغه پوځي عملیاتو په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین کمزوري کړی او د هغوی د تصمیم نیونې او پلان جوړونې کزونه هم لمنځه وړل شوی دي. تر اوسه طالبانو په هرات کې د دوی وسلوالو ته د اوښتې مرژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکاڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه لګېدلي خو د مرژوبلې په اړه جزئیات نشته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو په خاصه توګه له شولتن درې د وروستیو راکټي بریدونو په سبب 2500 کورنۍ وتلې دي. د شولتن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لا کې ګوتې چیلې د بدل پلي کې زما څاروي وشتلې دي. زما کوري وجاړ کله لري. ما شومان می زخمین شوی دي. بس وس مګ راغلی و دی غوا د ساګي ډاک تم پانا راوړ د خپل خپلوانو کا
که څه هم پرون له یوې ډله بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وشوه خو دوی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي څو دوی بیرته خپلو کلیو ته ستانه شي. تېره اونۍ د کونړ په څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګېدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بالمثل عمل امر ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خپره کړې اعلامیه کې په افغان رسنیو کې د ماشومانو ونډه ستایلې او ویلي دي چې په دې کار سره د ماشومانو حقونو او ستونزو ته ډیر پام اړول کېږي. یونیسف ویلي چې دا اداره په مختلفو برخو کې له هنر نه نیولې موسیقي او په نورو برخو کې د افغان ماشومانو د پراخې ونډې ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېدله چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. له دې سره په دغه هیواد کې د نویو پارلماني انتخاباتو امکان ته زمینه برابره شوه. په پام کې و دغه ائتلاف د هغې له محافظه کار مسیحي ډیموکراتانو، زرغون او تجارت پلو خپلواکو ډیموکراتانو تشکیل شي. د خپلواکو ډیموکراتانو د ګوند مشر کریسټین لندنر نن وویل مذاکرې ځکه ناکامه شوه چې د ښکېلو لورو ترمنځ اعتماد جوړونه له ناکامۍ سره مخامخه شوه. د ویلي تر بد حکومت کولو نه حکومت بهتره دی. انګلا مرکل د ائتلاف لپاره له مذاکرو د خپلواکو ډیموکراتانو ګوند د وتلو پر پریکړې خپل خواشیني څرګنده کړې ده. مرکل ویلي چې په پام کې لري نن ناوخته د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر سره وګوري او له روان سیاسي وضعیت څخه خبر کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپل تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. دا وینا یې څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د خپل ګوند د ګوند له مشرۍ څخه لرې کړ. د 93 کلن موګابي د ګوند رهبرانو پرون رسنیو ته ویلي وو چې ولسمشر به په خپل دې تلویزیوني وینا کې ملت خپل استعفا اعلان کړي، خو موګابي چې په جمهوري ریاست کې له ځینو جنرالانو سره ولاړ او وینا یې کوله د خپل استعفا یادونه ونکړه. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په لسګونو زره کسان د موګابي په مخالفت کې لارو او کوڅو ته راوتلي دي. د دغه هیواد په د چهارشنبې په ورځ د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست. پاوز ولسمشر په کور کې نظر بند کړی، د هغه ځینې متحدان یې نیولي یا یې هم توقیف کړي دي. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال ستانیتس دا څرګندونه د اسرائیل د پوز له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. هغه وویل موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه. که څه هم د اسرائیل له صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پروي پرنه هم کتلای سي پته مودا ساتي radio.com. د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه د یو مهم بحث کوربه دی. د دې بحث په اړه به واوري. پر همدې موضوع د یو اقتصاد پوه نظر هم اوریدلی سي. د نورو مطالبو ترڅنګ لکه څنګه چې خبرې نن د ماشومانو نړیواله ورځ هم ده، افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړ کړي چې په کوچني عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یوه مور چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره درې ماشومان راایستلي او سوال کوي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی یوه لک ده. زما خپل مجبوری لپاره دلته راځم، مستی لپاره نه راځم.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته یو بلنه درکوم. سمجه خلاص ده ریډیو ری دوستانو، د سر موضوع لکه مخ کې چې ویل دا چې د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه یو مهم بحث کوربه دی. په دغه بحث کې چې د سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی، په لویو متوسطو او کوچنیو پروژو کې به د حکومت او خصوصي سکتور د ګډې پانګونې پر څرنګوالي خبرې وسی. دغه غونډې ته زموږ همکار محمد واصل ویصال ورغلی چې د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی او جزئیات راکوي. واصل ویصال، ستړی مسې، د بس پاړه کرا ته وایست چې د پنګونې پاړه څه خبرې وسولې او بلاخره کومې نتیجې ته ورسېدل، کنه څه جزئیات دي؟
بل ډېر زیات تمام لومړی تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغانستان کې د عامه او خصوصي مشارکت لومړنی ډیالوګ په کابل کې پیل شو، یا پی 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 پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام. په دې کې د افغانستان مالیه وزارت، سوداګرۍ وزارت، د ښځو چارو وزارت، دا شان نور وزارتونه د دې مهینان راغلي وو او دغه پروګرام کې دوی ونډه لري او په دې باندې به بحث او خبرې کوي چې دغه د پی 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 کومه پروژه چې دا څنګه په ښه توګه باندې فعالیت کوي. البته د دغه پروژې لپاره پالیسي هم جوړه شوې ده او یو ټیم هم ورته ټاکل شوی تر څو دغه پروګرام په ښه توګه باندې پلی شي په افغانستان کې. د دغه نننۍ ناستې یا ډیالوګ هدف دا دی چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر شي، پانګوال او سوداګر پانګونې ته وهڅول شي تر څو دوی پکې ونډه واخلي، او تر څنګ یې مدني ټولنې او خلک هم په هغه پروژو کې چې د خلکو پورې اړه لري، ټولګټې پروژې دي، د هغوی نظر هم په دې کې واخیستل شي تر څو دغه پروژې په ښه توګه باندې تطبیق شي او خلکو ته خیر شي. نه ډېره زیاته ورسېږي. له دې لارې وویل شول چې شاوخوا یو سل اویا پروژې په دغه پالیسۍ کې شامل دي چې دا به تر راتلونکو 15 کلونو پورې بشپړېږي چې ډېره برخه یې د برېښنا او روغتیا په برخه کې ده. دوی ویلې په دې باندې به شاوخوا 900 میلیونه ډالر پانګونه کېږي چې یو شمېر خصوصي کمپنۍ دې ته ډېره زیاته لیوالتیا ښودلې ده او د زیاتره کمپنیو لیوالتیا دې ویلې چې دا د برېښنا په برخه کې ډېره ده چې د برېښنا لپاره د سولر او د بندونو جوړولو په برخه کې دوی پانګونه وکړي خصوصي کمپنۍ. حکومت ویلي چې دوی به اسانتیاوې برابروي خصوصي سکتور ته تر څو دوی پانګونه وکړي او هغه مهارتونه چې دوی لري په دغه دواړو برخو کې او یو شمېر نورو پروژو په برخه کې دوی په کار واچوي. خو یوه نیوکه د ښځو چارو وزارت مالي او اداري مرستیالې لرله چې نبیله مسلی وویل چې په دغه پالیسۍ کې ښځو ته توجه نه ده شوې او باید ورته پاملرنه وشي او حتی په دغه پالیسۍ کې باید بدلون راشي تر څو ښځې هم په دې برخه کې چې د ټولنې مهمه برخه جوړوي دوی هم پکې ونډه ولري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست سردار محمد مومن هم د دغه کار هرکلی وکړ خو په دې برخه کې له حکومت څخه وغوښتل چې خصوصي پانګوالو ته او سوداګرو ته ښه زمینه برابره کړي په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې او تر څنګ هغه پانګونه چې دوی کوي دوی ته یو ښه تضمین هم باید موجود اوسي تر څو دوی دلته پانګونه وکړي او خصوصي سکتور ونډه ډېره شي.
بله مننه کوم غسل الویصال دوستان و موریدل چې نن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډه همکاري یو غونډه یا یو بحث دا شوی دی چې په کې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې شوې دي. دا چې دغه ډول ناستې یا دا ډول بحثونه څومره ګټور ثابتې دي سي د کابل پوهنتون د اقتصاد پانزي استاد حسیب موحد د ازادي رادیو له خبريال اکرام الله اکرام سره په ګټو ژغیږي.
دغه سناسته په اقتصادي لحاظ ډیر اغیزمن دي او ډیر مهم دي کچیرته د تعهدونه چې کیږي په عمل عملی باندې کار ور باندې وشي او واقعي عملی ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌گذاري آماده کی او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي چې دا اوس د جهان په ډیرو هیوادونو کې دا تجربه شوې دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف پی 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 دی مشارکت د عامه او خصوصي سکتور او دا کولای شي یو ډیر اغیزمن تصمیم وي. خو شرط یې دا دی چې په عملی توګه دا ټول تعهدونه دا عملی ګنه د عملی شکل ونیسي او دولت وقن حمایت کیږي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کیږي کدا عملی نشي نستونځي به مختره شي فکر کوي چې دغه کومې ژمنې چې وشوي دا به عملی بڼه غوړه کی.
دم ډیره سخت خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفات دي ځکه چې یوې د ډیر پرابلمونو او د مشکلاتو مخې دغه د امنیتی مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې دا امنیتي مشکلات د نتنه چې دولت د اکثره د هیواد د توان ډیر لري ده. خو تاسو چې کولای شي چې یو ښه بستر آماده کړئ هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې او بیا د نور اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمه جوړول لکه د مالیاتو تر 15 کالو مفاول او دا شاید هم دولت کول شي. زما خبر ده چې یو قسمه دولت مکلفه دي او دولت کول شي د دولت په توان کې دي او بل قسمه ده چې امنیتي مشکلات دي هغه دولت فکر نکوم چې په توان کې وي او کول شي چې دا مشکلات په ډیر ژر حل وي.
استاد تاسو سنځي وړاندې کړې سنځي بیان کړې اوس تاسو په نظر باندې د حل لار سره دولت باید څه وکړي تر څو پانګوالم تشویق شي او پانګونه په افغانستان کې زیات شي.
د لومړي قدم په توګه دولت کولای شي چې زیربناګانو کې ډیر فشار واچوي چې زیربناګان خصوصا برق چې ډیر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله ډیر باید توجه شي او بل بیمه دي چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي تشویق کړي چې دا پانګونه چې کیږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو خای چې دا پانګه ټول لمنځه وړي او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولای شي دولت دې ته توجه وکړي او کله چې توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کیږي د پانګوال چې پانګونه وکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحدو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوسم ورزوی وی نړیواله موضوع ته. د اسرائیل د کابینې یو غړی وایي چې د دغه هیواد حکومت له سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره پټې اړیکې ټینګه کړې دي. د اسرائیل د کابینې دغه غړي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې پرون په قاهره کې د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د ایران د لمسونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. عصمت سروان راسره په سټوډیو کې دی. لومړی به د اسرائیل د کابینې د غړي د څرګندونو د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي. تلوسه پروگرام ته شره خلاص ک تاسو په همدې موضوع لکه څنګه چې ما مخکې ویل د دې موضوع د څرګندونو جزئیات څه دي.
بله ډېر مننه فریبا جانې. د اسرائیل د کابینې یو وزیر لکه څنګه چې تاسو ویلي چې دغه هیواد له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره د ایران په اړه د خپلو ګډو اندیشنو په پټ تماسونه درلودل. البته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو چارواکی دا موضوع څرګندوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یووال ستنیت دا خبر پرون یکشنبه د اسرائیل پوزی رادیو ته په مرکه کې وکړه خو د تماسونو د څرنګوالي جزئیات څرګند نکړل. ستنی زول موږ لګنو اسلامي او عربي هیوادونو سره تر یو حد پټي اړیکې لرو او هغوی عموما په دې کار د شرم احساس نکوي. د په عین حال کې ول چې مقابل لوري هیوادونه غواړي چې اړیکې پټي پاتې شي او د په وینا عموما په دې کې کومه اسرائیل کومه ستونزه نه لري خو د مقابل لوري درناوی کوي ځکه د دې موضوع په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر له سویلو ډاډه وکړه کله چې له هغه سره تماس ونیول شو هغوی څه ونه ویل. د سعودي عربستان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
بله او یو بل پوښتنه دا مطرح کېږي چې د اسرائیل د انرژي وزیر ادا تر څه حده ممکنه ده چې رښتیا وي؟
اسرائیل او سعودي عربستان دواړه ایران د منځني ختیځ د امنیت لپاره خطر ګڼي. اول باید دا موضوع په نظر کې ونیسو. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ په وروستیو کې زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د یمن او سوریې په خونړیو جګړو کې د یو بل د مخالف لورو ملاتړ کوي. د لبنان په سیاسي کړکیچ کې هم دواړه هیوادونه شکیل دي. خو له دې سره سره سعودي عربستان او اسرائیل له لسیزو راهیسې د عربو او اسرائیلو د شخړې پر سر اختلاف لري او له همدې کبله په خپل منځ ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د ریاض رسمي دریز دا چې له اسرائیل سره تر هغه اړیکې نشي پیلولی چې اسرائیل له هغه عربي خاورو ونوځي چې په 1918 میلادي کال کې د منځري ختیځ په جنگ کې نیول دي.
بلې ډیر مننه کوم اسمت سلام.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو پر فیسبوک سربیره کولای سي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وې پنه هم وګوري او واوري او مطلب مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې ناجیه ساپي چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت قانون او ګډې پنګونې په اړه د یوې ناستې له جوړېدو خبر ورکوي. د دغې خونی ویان سیام الدین بسرلینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د مالی وزارت لخوا د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ جوړه شوې ده. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ په لویو متوسطو او وړو پروژو کې د پنګونو په تړاو بحثونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي په یاد ناسته کې د غشان پنګوالو ته د اسانتیاو پر رمسته کېدو هم بحث کیږي او خصوصي سکتور غواړي چې په کرنې، زیربنا، انرژي او نورو سکتورونو کې پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د خصوصي او عامه مشارکت قانون سږ کال د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شو او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ملي عواید 9% زیاتوالی موندلی. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله 11.6 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي.
40.25 میلیارد افغانۍ تا امروز جمعآوري کردیم که 9% افزایش را نشان میده.
د مالی وزارت چارواکي وایي دغه عواید تر ډیره له ګمرکونو او دولتي دارو راټول شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1200 او یو لیټر ډیزل هم په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 6.6 افغانۍ.
له نجی سپه یې مننه کوم. دوستانو، د نومبر 6 نیټه یعنی نن چې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو څخه کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. یوسف خان ستران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به وورو.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یو لک ده. زما خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسه بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر هیګنه پوهیږي او لدې سره چراتلون کې تیاندیکمنه ده، مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومانو پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوی دی. دا ایوازې فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلی او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او ښارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو وراخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځیو ته دي. خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې د ماشومان زموږ خوانځیو ته تګ راتګ نشي کولی یا خوانځیو ته نه ځي. علت یې یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له خوندزو پاتې
لدی ورا خو د افغان ماشومانو څخه د نشي مواد په قاچاق د قانونو په کیندلو بچا بازي او جنگ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواخي د افغانستان د نشي مواد پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سل زره افغان ماشومان په نشي توکو روغ دي د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي پر روان کال کې شپې ته داسې موارد موندل چې په امنیتي لیکو کې د شامل ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولی د افغانستان د عدلیه وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې لدی وروسته د بچا بازی فیل ته سزا تعین شوې ده لدی ورا خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو لمخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته ویل د حکومت لټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده
موږ نږدې 3 میلیونه ماشومان له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي او مخصن یو شاریه 2 میلیونه به ماشومان سي یوازې په شاخه کورونو باندې بوختي له 3 میلیونه ډالر نه یعنی دا یو ټیټ امر یو ټیټ سم نه ده دا به نور هم حد ته ضرورت بس تر څو پر ټول لاس مستور کو تر څو پر دغه وضعیت باندې یو مثبت بدلون ورکړي
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي افغانستان د تیرو شلو کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی دغه کمیسون د ماشومانو د حقوقو مسؤل نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا کاونه نه باید وکړه بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه دا ورکړي بیا پنځه کاله بعد د یو دورې بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ناظر کمیټې ته هغه هم نه ورکړي په 2015 کې بیا نه دا ورکړي په 2010 کې بیا نه دا ورکړي یو راپور یې ورکړي
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو لمخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پر الزامي دي خو لیدل کېږي چې افغان حکومت داغې لپاره ډیر څه نه دي کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډیر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د می حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبدل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایا شي
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% د هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون لمخې مکلف دی افغان حکومت څو کال د ماشومانو د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي د اروا پوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان لا غواټنه لري کوي چې ورته هڅې کیږي
د ماشومانو د اوسنۍ وضعیت دا لیوه په لوه په نورو ماشومان باندې یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړ اثر کوي نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونسي ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي یوسف زدران ازادي راډیو کابل
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
سمې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر خبرونه لري د کابل چپنرنی ورځ پړنو تر ډیره په ماليزیا کې د آسیې کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د تلولي لوبو کې د افغان لوبډلې په اړه تبصره کړې چې اکرام الله اکرام یې غټ کې راوړوي
د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې په ماليزیا کې د کرکټ پاسیي جام سیالیو کې د افغان 19 کلنو لوبډلې د تلولې پاړه لیکلې دي ملي ارمن خپلواکي ورسپانی په دیاله د خپل لومړی مخ د سر په مطلب کې لیکلي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د آسیا جام د یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې 13 ورځ پاکستان مات کړ او تلولي په خپل نوم کړه په مطلب کې راغلی چې افغان لوبډلې په لوی توپیر له پاکستانه د غلوبه وګټله هیواد دولتي ورسپانی بیا په دیاله په خپل سر مقاله کې لیکلي د کرکټ کارپوهان دې ستري بریا حیران کړی دي په مطلب کې د دغو کارپوهانو په حواله راغلی افغان 19 کلنو کرکټ لوبغاړو پاکستان ته په تاریخي ماتې ورکولو سره یو نوی پړاو رامنځته او د کرکټ نړۍ ته د نوي نسل اتلان وړاندې کړل. ورسپانه لیکي د افغانستان لپاره د آسیا جام پایلوبې ته وتل هم تاریخي بری بلل شوی دی. سرمقاله لیکونکي د افغانستان په ملي مشرانو او پانګوالو غږ کړی چې هیواد ته د دغو اتلانو په راستنېدنې سره دوی وستایي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په دې اړه د خپل لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼ شمېر هیوادوالو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې اتلولي او تاریخي بریا ګڼلې او افغانستان ته یې مبارکي ورکړې ده. ویسا په خپل دغه مطلب کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وتلي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټویټر پاڼې ته هم سر ورښکاره کړی او لیکلي چې نوموړي د مبارکۍ ترڅنګ د ځوانو لوبغاړو په تړاو لیکلي دوی به د کرکټ د هنر له اسانتیاو بې برخې وي خو د اتلولۍ ګټلو په مخ کې کوم خنډ ته نه ګوري. ویسا د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون کوونکو نورو هیوادونو په اړه لیکلي چې په دغه لوبو کې پاکستان، هند، سریلنکا، بنګلادیش، متحده عربي امارات، نیپال او کوربه مالیزیا ګډون کړی و خو د اتلولۍ کپ ترې افغانستان راوړو.
او په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې شوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي. د خبره د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغو وسلوالو طالبانو ته د ازمې خالد یوشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښته چې په چیندن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي. د کونړ امنیه قوماندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه لګېدلي خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا ډېره مهمه ده چې د ماشومانو غږ واورېدل شي ځکه دوی د افغان ځوانې ټولنې یوه لویه برخه دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېده چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. او د اسرائیل کابینې وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي.
مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو سم د خبرونه د پای په برخه کې دوهمه برخه کې د زهر او کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی او ریډیو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله حنانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړکیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت 3% او د تریاکو کچه 8% ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک یې وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 1 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاګ په تور 15 کسان نیولې. د هلمند د والی ویان عمر ځواک د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزو پولیسو 1 کیلوګرام نشئی مواد چې 4.95 کیلوګرام خاشخاش، 230 کیلوګرام تریاک او 9 کیلوګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولې دي. پولیسو په دې تړاو 15 کسان له دوه کلاشنکوپونو سره هم نیولې دي. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاګ مخنی ولیده. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاچاګونکو غوښتل چې 400 کیلوګرام چرس د لوګر څخه غزنی ته کاچاګلی چې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای کولو پر مهال امنیتی کارکونکو په پولي عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان لخوا مارکل چوڑی سیم کی سلور سو کلو گرام اختل خروار اور ترخ والے دلاری غزنی ولایت انتقال کی اونی ولس
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلو ګرامه چرس چې پر اوښانو بار وو په دې سیمه کې نیولي ول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمانداني ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یو تن هم نیولی دی. په یوه بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکوونکو له یو دوکان څخه 15 کیلو ګرامه تاریاک او یو شپېته نشه یي ګولۍ هم نیولې دي.
د کندوز د امنیه قمانداني له نشه یي موادو سره د مبارزې امریت بیلابیل ډولونه نشه یي مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تورې څلور کسان هم نیولې دي.
تیره اونۍ هم د کندوز پولیسو په لسکونو کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولې چې قاچاقوړونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خپرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 3% او د محصولاتو یعنی تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خپرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو این او ډی سی د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 3% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورني لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د دې هیواد په 328,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
ددی سروی پر بنسټ په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. دا راپور ښیي چې 90% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان دیار لس ولایتونه د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی و خو د سا کال سروي خي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر لس تر ټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروي د راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروي کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې د
مخدره موادو ستونزه اوس په یوه نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډېره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورني او بهرني لاملونه دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه ډېره کړې. په ورته وخت کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکې پیسې بزګرانو ته نه رسیږي، بلکې له هیواده بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نور هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug.
دی برخی ته ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي. افغان حکومت باید د خپل ادارو په تیر بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایي مرکز ظرفیتونه لوړ کړي او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کیږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدره موادو للارې ډیری ترلاسه شوی پیسې افغانستان ته نه، بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د ادارې معین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2333 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشئی موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پردې سو چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په خپل کې ورڅخه پوښتلی چې له دومره ډېرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډېروالی راغلی دی؟
کومکونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزه مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدوي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کېږي. او دویم مسله دا ده چې جنګ خپله د مواد مخدر زېږنده ده، د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ دا زماره نظر ډېر مشکلې چې کامیاب شي. او دویم مسله دا ده چې په دې لس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیان یا پالیسیان یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلي وي، دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
اوس هم دغه ثابت شو چې په یوازې توګه د مواد مخدر معاینت وزارت داخله کې په دې قادر ده. هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت ته ډېره غټه دنیا د هغې په شا ولاړه ده، په هغې کې د خلکو ګټې دي. نو دې دپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضرور دي. ټول قوتونه دي، که هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلي دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هلته تریاکو سره هم یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پورې چې دغه مبارزه نوره هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځه یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زور له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان لمخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشي موادو سره د مبارزې د 15 کلن ملي پلان لمخي د حج او اوقاف وزارت مسولیت لري چې د نشي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
الله اکبر.
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دي.
د جماعتونو او تکی خانو له منبرونو څخه د نشي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جماعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلی چې د جمعې د لمانځه لپاره بېلابېلو جماعتونو ته ځي.
د رحیم رحمی ما د کارتناو اوسیدونکو، زه اکثر د جمعې مانزه د پاره د سید المرسلین جماعت ته ځم. په دې یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه د خبره وانه وردا چې مواد مخدر، افیون، تاریاک، شیشه، نور شنو د حرام دي، د دې نواقص دغه دي.
مون محمد خالد ده، زه سید د خپل کلی جماعت ته تلم. د دمر وخت کې سمه مونږ کړی د نشي توکو پاکړو امامان اسنده ویلونه مولود لیدي. په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت هم.
زه نجیب الله يم د وردګو د جامع جماعت. زبنګ مولا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثره وخت، سره دي چې د شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر 400 باید دغه پاره هم خبرې وکړي.
اوس پښتنه دا ده چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې څو ځله د خپلو رسمي جماعتونو ملا امامانو ته د نشي موادو په اړه د خطبې موضوع ورکوي. آیا ملا امامانو په دې برخه کې خپل دینی مسؤلیت پوره ادا کړی دی؟ په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتی محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبې لپاره یوازې یو موضوع ورکوي.
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره موادو ورځ وي، د هغې ورځې نه لږ څه وړاندې دی یو خطبه را لیږي. د افغانستان غوندې مملکت دپاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو، دا خطبه ډېره کمه ده. د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لیږل او یو ځلې په نشي موادو باندې خبره کول، نو دې موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دي.
د شیخ عبدالقادر جیلانی جامع جماعت ملا امام قاری نورالدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه بی خبري خي.
تقریبا 9 کاله کې زه د منطقې امامت کوم. په دې 9 کاله کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجمشي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکړو. د مواد مخدره په حق له خبرې کېدې. جمعې د خطبین علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا له اوس پرې د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د هغه کتاب نه خلق ته د موضوعات و ارائه کو چې دغه نقصانات لري.
د حج او اوقاف وزارت مسولیت ترلود چې د جماعتونو د خطبو د نصاب کتاب څو کاله مخکې لا چاپ کړی وای، خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی. د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی، خو په دې کتاب کې له 3 موضوعاتو څخه یوازې یوه موضوع نشي موادو ته ځانګړې شوې ده. د دې وزارت میاشتنۍ مجلې پیام حق په 1993 کال کې د نشي موادو په اړه یوه لیکنه هم نه ده خپره شوې، خو د دې مجلې په 1995 کال کې یوازې 2 لیکنې خپرې شوې دي. دا وزارت ځانګړې ویبپاڼه هم لري چې په 1995 کال کې یوازې یوه لیکنه خپره کړې او په روان لمریز کال کې د ملي یووالي ونې پاړه د 4 راپورونه او یوه وړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټولول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج او اوقاف مشخص دند دی. زموږ توقع دی چې کم لکه په میاشت کې یو جمعه خو چې دا موضوع ډیره غټه ده، بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبري وشي. دغه مو تر اوسه پورې نه لیدلې، کتاب ما تر اوسه نه لیدلې، خاص کتاب چاپ شوی. نو دغه لحاظ وایلی سم چې هغه مرز زموږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق یا دغه تګلارې مطابق زموږ ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څېړنو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې، خو هغه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي.
مخ
په کال کې دو درې ځله خطبه ترتیب وو او ملا امامانو ته لیږو. علما نه یوازې د جمعې په لمنځونو کې بلکې په ځینو ناستو کې هم خپل مسولیت ادا کړی دی. مخ په ناحیو او ولسوالیو کې شوراګانې لرو، ټول په دې اړه غونډې لري. علما تر بل هر چا دا مسولیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې د دینی عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. عام خلک په دې باور دي چې عالمان په ګډه د جوماتونو او نورو دینی مرکزونو له لارې د نشه یي موادو د کښت، استعمال، تولید او قاچاق پر خلاف یو پیاوړی غږ پورته کړي، نو ډېر ژر به له افغانستان څخه د نشه یي موادو لمنه ورټوله شي. خو تر دې مهاله دا غږ ډېر کمزوری اورېدل کېږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدي کړی دی. د تیر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده، دا به په خپله د پرویز له خولې واورو.
نوم یې پرویز دی، د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی. ترور ځای مو هغه شیشه وهله، هغې سره مو شیشه شروع کړول، بیا یو بل تر ځای مغیر باندې سګرټ کې پوډر وویل. نو بس بال هغې ورو ورو دیر نشې ته را روږدي شو. یو څو ورځې مو ورڅنګه ورغلم، بیا ما ته کړی چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چین راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله واله راوړو. لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي چې د خلکو خیله خنده او د جامع خیله خنده پودلې مې چې اوس کل دې سره بیا چې منسکل وجود به مې درد کوو. ورپسې په یو جدې باندې پوهېدم بس هغه نه دا کوله، د ډېر جګر خونې نه په چل سره اوړېدم. اوس هم را یادېږي چې ورکنه لاړ شم، اوس پورې ناسته ده راته. په دې د متحدې ایالات کښې ما ته ویلې چې نشه نه خوشې کېده، به بل چا سره واده کړو. وی خدای به مې بیا وطن ته راولي نګاره، یا کل زه به سبا راځما، یا په بلتانه کې د سوځېږم بې انګاره، لور راځما او بیا راځما. شپاړس کاله ما چلس ویل بچیا له کومې ورځې نه دی مواد مخدرو ته روږدي شو. ټوله جامع را باندې خبره وه چې معتاد دی، چا د سړي په نظر نه کتل. موږ ته تقریبا یوولس نیم کاله کېږي چې په پوډرو په شر اوړېدلی وم. په چا به مې کار و غرض نه ساتو، تنهایي به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکې نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ شي کې هم نه وم. کور او زندګي هر څه رانه پاتې کړه، څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کوه زه اکثره وخت پاکستان ته وتلم، د شپې د خوانه به سری وانی کول، هلته به سری ساتو. د ورځې به چې شو سار کښې به مې نشه وکړه، ځان به موشو، ده به شو مازدیګر به راجیټ شو. یو ورځ کور کښې وم، په دې ورځ نه مواد را سره نه پیسې وې، بس کور کښې مې چای ته چی ونه ویل. همداسې غلی ووتم چې خار پله ولاړم، دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړو، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېدو، ولې د هلکانو وویل تا ته پیسې واخیستې. یو ورځ دغسې روان وم، خار کښې پیسې را سره نه وې. یو ځای کښې مې یو جوړ بوټان پټ کړم، ونیولم، بس وار گزار وکړو را باندې دوه درې وارې ووهلم. او بل ورته کړې وای دا پوډرې دی محتاط دی، خوشې کسېږي چې ما بس کې وړي. ما ته یو افسوس شاندې ودرېدو، ما له چې هر څه وای خوشې دا د محتاط او د پوډرې نوم در پورې نه مې ډېر وخ. دغه څو ورځې مخکې کور کښې را سره جنګ وکړو، مور مې جامې راته ورته ولې وای، زه بیا چې کومې خوادې لاړ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره مو یوه په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خوارۍ او مزدورۍ لپاره یوه ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کاریګر پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بے ځای مصرف او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته اوسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی مېلمانه یو.
څه شی د دوی مېلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا و رضا
بلار باب صاحب،
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولې غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کړه چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دا کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کښېنه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي. ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه، ډېر ساده یې. هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه ستا بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مو غړې توبه. بیا داسې کار نه کوو، تر خپل پورم تېر یو. بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سما دا ورځي کار مو شروع کي
نه نه لړ مار باب
صاحب ورځي ورځي
ارباب صاحب دوی ته خو په نور زینو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشې موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشهیي مواد ورګډول ځینې نشهیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشهیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشهیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشهیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشهیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پارم خدای مو مل شه
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5